السلام عليكم دا مشال راديو دي وقت في خبر كي دا غرمي دولس بجي شو دي مزاني ساجمال بدر سرا پا دي روانا خبروانا كي هم پا دي خبروانا كي بعد خبرون ويان نجيب آمير او تکنیکی همکار جانتن حمل ماسر وي پا دي گره كي بعد خبر پختون خوا قبالي سيمو دا پاکستان دا نور برخو او دا افغانستان پا دا ریپورتنا واره دا پاکستان رسپانو سلیکلی دی او نریوالو مطبوعاتو کمی لیکنی خبری کردی دی دای نبام خبر شه تفسیری و شننی هم لرو خلومنی دا دی سات خبرونا دا نجیب آمیر نورو
لنن په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او د پاکستان په نورو برخو کې ماشومان ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو درې ورځنی مهم پیل شو. په افغانستان کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې د دواړو غاړو لسګونه جنګیالي وژل شوي او په ایران کې ازاري نژادو په یوه تلویزیوني خپرونه کې د دوی پر ضد د یوې صحنې په خپرولو سترې مظاهرې کړي. بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي لنن نه په خیبر پښتونخوا صوبي او قبایلی سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو د ورکولو درې ورځنی بهیر پیل شو چې په ترڅ کې به درې میلیونه ماشومانو ته څاڅکي ورکړل شي. په پېښور کې د یونیسف یو چارواکي اعجاز الرحمن پرون مشال لډیو ته وویل د تیر کال په پرتله سخت کال د پولیو کم کیسونه مخې ته راغلي دي.
لاسٹ ایئر چکم دے دا قبائلی علاقوں کے ایکسیسیبلٹی مسئلہ وا آغا مسئلہ سکال مونگ تنیشتا و مونگ امید لرو انشاءاللہ تعالی چھے ٹولو معشومان تبا مونگ رسو و دا پولیو دا ساس کی بور گو سکال دا کیسونو شمیر چھے دے آغا یوکم سلویخ تے دا تیر کال چکم شمیرو آغا سکم دری سوا نو لحاظ دا خبر واضح شوا چھے سمر زیاد خلکو تا مونگ ارسو سون زیاد معشومان ویکسینیٹ شی دا پولیو خاتمہ با آسان شی.
پاکستان د نړۍ د ګوتو په شمیر د هغو هیوادونو په سر کې دی چېرته چې له هم د پولیو یا د ګزرن راز ختم شوی نه دی. د بلاروس وزیر اعظم اندری کوبیاکوف چې پرون ناوخته اسلام آباد ته رسیدلی نن به د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کوي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي د بلاروس د کوم وزیر اعظم پاکستان ته دا لومړنی سفر دی او دوی هیله ښکاره کوي چې له دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مضبوطې شي. تمه کیږي چې د بلاروس وزیر اعظم به د خپل پاکستاني انډول سره په دوړخیزو معاملاتو سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو باندې خبرې وکړي. په دې موقع به د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې تړونونه هم لاسلیک شي. ښاغلی کوبیاکوف به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ یوې ګډې غونډې ته وینا هم کوي. پاکستانی چارواکي وایي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د راتلونکي زیارت ورځې نه د یو پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. د نوموړي سره به په دې سفر کې د کابینې وزیران، وتلي سوداګر او نور لوړپوړي چارواکي ملګري وي. د خپل سفر پر مهال به امام علي رحمان د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین او د وزیر اعظم نواز شریف سره ګوري. پاکستان ته مخکره کوي چې د تاجکستان د ولسمشر دغه سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، دفاعي او انرژي په څانګو کې هم د زابل چارواکي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړو کې تر اوسه پورې سکم اویا کسان وژل شوي دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال پرون مشال لډیو ته وویل جګړه د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ روانه ده.
تر اوسه پورې د اختر محمد منصور ډله د دادا ډلې نه اووه څلوېښت نفره وژلي دي، تللسې ژوندي نیولي دي، سخیله سراوي دي، د شکه د اشت دودې همدارنګه پیکاګانې دي او لین کروزرې دي دیم تېنه نیولي دي. او منصور دادالله د اختر محمد منصور دی نه بیا دیارلس نفره پورې وژلي وو.
د طالبانو د دواړو ډلو ویندویانو هم د زابل جګړه تایید کړې ده. وایي چې تر دې دمه له دواړو خواوو څخه اتیا وسلوال وژل شوي دي. د ملا اختر محمد منصور ډله وایي په زابل کې داعش د دوی له سیالې ډلې ملاتړ کوي، خو د ملا محمد رسول پلویان بیا ټینګار کوي چې د ایران استخبارات د اختر محمد منصور ډلې ته پوځي او مالي مرستې ورکوي. تاسو له مشال لډیو خبر نوري. د ایران په شمال لویدیځ کې ازاري نژادو په ټلویزیون د ماشومانو په خبرونه کې د دوی په وینا د نژادي انحراف په خبرولو لوی مظاهره کړې ده. راپور نوای پرون د ایران په تبریز، ارومیه او زنجان سیمو کې چیرته چې د ازاریانو اکثریت ژوند کوي مظاهره شوې دي. د راپورونو پر اساس د نومبر په 8 نیټه د ماشومانو په یو خبرونه کې یو ازري ماشوم خودل کیږي چې د غسلخانه په ناپاک او بو خپل غاخونه برش کوي. په تبریز کې مظاهره کوونکو د خار په مرکزی سرک مارش وکړ، شوارونه ورکړل او بینر پورته کړی چې پر لیکل شوی د ازریانو پر ضد توپیر پالنه بند کړی. بل پلو د ایران د نشریاتو نوی مشر محمد سرفراز ایرانی رسنوی ته ویلي چې دغه خبرونه ودرول شوی. په دې خبرونه کې کارکونکو ځنی کسان او د خبرونه مدیر لکاره وستل شوی دی. د همدارنګ د متنازع مواد په خبرېدو لکتونکو بخنه هم غوښته ده. د روسي وزیر اعظم دیمتری مدویدف په لومړي ځل منلي دا چې د اکتوبر په 1 نیټه د مصر په سینا جزیره وزمه کې د روسي هوایي کرخي الوتکه بخای د ترهګرۍ د برید په ترڅ کې راغورځول شوی وي. په دغه پیخه کې 240 کسان مړه شوي وو. مدویدف پرون روسیسکا گزیتا ورسپانې ته په مرکه کې ویل د پیخې تر شا د ترهګرۍ امکان موجود دی. که څه هم امریکا، اسرائیل او نړیوالو پلټونکو ولمخې شک کار کړو چې میټرو جیټ ای 320 الوتکه د بمی چودنې په ترڅ کې غورځېدلې وه، خو مصري او روسي چارواکو مخکې ویلي کومې پایلې ته د رسېدو نه وړاندې باید د تحقیقاتو نتایجو ته انتظار وستل شي. د روسي حکومتي واکلانې د کارخانو اتحادیه وایي هیواد ایران ته د میزایلو د دفاعي سیستم د ورکولو په اړه یو قرارداد نهایي کړی دی. د روسي د ټکنالوژۍ د ادارې مشر سرګی خمیزوف پرون دوبۍ ته د سفر پر مهال وویل د ایران سره د S-300 میزایلو د دفاع سیستم په اړه قرارداد د اجرا کېدو په حال کې دی. روسي په 2010 کال کې ایران سره د S-300 میزایلو د دفاع سیستم په اړه قرارداد کنګل کړی و او دا پریکړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو پورې تړلې بللې وه. دا تر دې غړې د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د ربیع اکرم خان د هوا حال او د کرنسی بیا ورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا خرڅل کیږي او په 1.6 روپیا 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپیا 50 پیسې او په 1.75 روپیا 40 پیسې. یو یورو په 1.44 روپیا او په 1.44 روپیا 50 پیسې. یو ریال په 28 روپیا 10 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپیا 25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیا 50 پیسې او په 1.10 روپیا. یو افغانۍ په 1 روپیا 80 پیسې او په 1 روپیا 25 پیسې او په یو پاکستانی روپیا 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیا 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ پیښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به موسم اوج وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 44، بنو کې 26 او 22 او په کوټه کې 22 او 8 وي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره د نن نه په خیبر پختونخوا فاټا کې د پولیو ضد مهم پیل شوی دی. تیر ورځ یوې مدني ټولنې غوښتنه کړې ده چې مذهبي عالمان دې د پولیو په ختمولو کې خپل کردار ادا کړي.
ځنه داسې خلک چې هغه د حقایقو د غیر موجودګۍ په وجه باندې یو رائے ورکی یا یو فکر مخکې کی چې موږ ته د مذهبي فرضې په تور چې حج ته ځو یا فلکې روزګار پسې ځو نو زه یریږم چې موږ ته چرته لارې بند نشي.
د شمالي وزیرستان او اف آر بنو خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو حیثیت ته بدل کړی شي.
سمیر دغه امید دی ودا د میږ هیله ده چې کمیر د خیبر پختونخوا سره ګډ شي، د پښتنو یو قوت جوړ شي.
باړې ته ستنه شوي یو شمېر کډوال وایي ژمی راورسېده خو د حکومت لخوا مرستې نه ورسېږي.
حکومت له پکور دی چې ملک کمبالې روکي، خیمې روکي او راشن روکي. حکومت له دم پکور دی چې ملک کلی کورونه جوړ کړي او سوړه دی چېرته لوړ شو.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورته د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. پاکستان په نړۍ کې په هغو هیوادونو کې دی چې ورکې د پولیو ناروغي لا هم موجوده ده او هر کال د لسګونو ماشومانو ژوند له دې رنځه خرابېږي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو ادارو په مرسته په پاکستان کې د پولیو پر ضد وخت په وخت د ویکسینو لړۍ هم روانه وي. د نن نه په خیبر پختونخوا کې او په قبایلي سیمو کې د پولیو درې ورځنۍ مهم پیلېږي. په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې بیا خلک غوښتنه کوي چې باید مذهبي عالمان دې لړکې خپل کردار ادا کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د یوې مدني ټولنې لخوا په پېښور کې یوه غونډه وشوه چې پکې مذهبي عالمانو د یونیسف ډبلیو ایچ او چارواکو ګډون کړی و او دوی هم د مذهبي عالمانو نه د پولیو پر ضد د کردار تر سره کولو غوښتنه وکړه. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې ورو.
د دغه غونډې پر مهال د جامع عثمانیه مشر معلم مولانا حسین احمد مشال ریډیو ته وویل،
موږ د پاره دا ډېره د افسوس خبره ده چې په ټوله دنیا کې په پاکستان باندې ګوتې اوچتېږي چې په دې کې تر اوسه د پولیو هغه مرض موجود دی. او بدقسمتي دا ده چې په پاکستان کې بیا په کی پی کے کې، په فاټا کې، په دې علاقو کې د پولیو دا مرض زیات دی. چې موږ د ممبر نه په دې حواله سره خپل آواز اوچت کو، د پکار دا چې موږ خلکو ته آگاهي ورکو، د جمعو په خطبو کې، خپل په بیاناتو کې، او د دې مرض په خاتمه کې خپل کردار ادا.
او یو بل دینی عالم مولانا جانزیب زاهد دې غونډې ته په خپل وینا کې وویل،
او
د پېښور د شیخ زید اسلامیک سنټر د دینیاتو استاد ډاکټر دوست محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې بغیر د کره معلوماتو په یوې بې بنیاده خبره عمل کول نه دی پکار.
چا په ځکه شکوي هغه تحقیق په میدان کې مخکې راشي او په هغې بنیاد خبره کوي.
زه نه داسې خلک چې هغه د حقایقو د غیر موجودګۍ په وجه باندې یو رائے ورکی یا یو فکر مخکې کی، ما عرض وکړو چې موږ ته د مذهبي فرضې په طور چې حج ته ځو یا عمرې ته ځو یا فلت کې روزګار پسې ځو، نو زه یریږم چې موږ ته چېرته لارې بند نشي.
او د یونیسف چارواکي اعجاز الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال په نسبت سخت کال د پولیو په ناروغانو کې کمی راغلی دی او حالات د سمېدو په لور روان دي.
لاست ایئر چې کم دی د قبایلي علاقو کې د اکسسبیلیټي مسله وه، هغه مسله سخت کال موږ ته نشته او موږ امید لرو ان شاء الله تعالی چې ټول ماشومان ته به موږ رسو او د پولیو د اساس کې به ورکو. سخت کال د کیسونو شمیر چې دی هغه یو کم سلوېخت دی. د تیر کال چې کم شمیر وو هغه سکم 300 د فاټا کې سونه تقریبا سکم 200 راغلی. چې د فاټا مون خلکو ته ورسېدو نو د فاټا کې سونه چونکې سکه لګ راغلی دي، نو لهدا دا خبره واضحه شوه چې څومره زیات خلکو ته مون ورسو سونه زیات ماشومان ویکسینټ شي د پولیو خاتمه به اسانه شي.
د یونیسف چارواکي اعجاز الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې به د پولیو په ضد په تازه کیمپین کې د 150 لکو پورې ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکول کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د شمالي وزیرستان افار بن ځوانانو، مشرانو او د غسې نورو خلکو بیا مختلفو ګوندونو سره تعلق لرونکو کسانو د حکومت غوښتنه کړې ده چې قبایلي سیمې د په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. دوی وایي چې د قبایلي سیمو حیثیت بدل کړی شي. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د ګلپور اس په بنو کې شوی جلسه کې د شمالي وزیرستان او اف ار بنو سره تعلق لرونکو خلکو وینا وا چې حکومت دې د قبایلي سیمو حیثیت بدل کړي، ځکه چې قبایل نور قبایل نه پاتې کېدل غواړي او دوی دې د صوبې برخه وګرځولې شي. په جلسه کې ګډونوالو د قبایلي سیمو د هغه مشرانو چې د ځان له صوبې او یا د کونسل غوښتنه کوي هم مخالفت وکړو او ویل چې د پښتون قام تقسیمول ورته په هیڅ صورت کې قبول نه دي او باید چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه وګرځولې شي. د شمالي وزیرستان پاکستان سره تعلق لرونکو یو مشر فرهاد خان مشال ریډیو ته وویل چې د جلسې مقصد خپل आवाज حکومت ته رسول وو.
د نن چکی ما غونډه وشوله د شمالي وزیرستان او د افار د خلکو طرف نه بیا الحمدلله پیغه شه بشوره سیاسي خلک نوستو او کم از کم دنیا ته دا میسج ورکړو چې د قبایل مستقبل د میش د ذهن مطابق داغه دا چې کم از کم فټا دا د کی پی کی حصہ جوړ شي او په کی پی کی شه د اعظم شي.
یو بل مشر محمد دیدار وایي چې د تیرو آتش پیته کلو راهسه دوی په تیار کې ساتلې شوې دي، نور داسې ژوند نشو تیرولې، نو حکومت لا پکار دي چې د قبایلی سیمو حیثیت دې بدل کړي.
یقینا چې د وسر سمیش په تیار شې سوتلې شوې خلکې ژوندګیم د انسانانو غوند نه تو کړي وس میژ دا امید دی ودا د میژ یلادو چې کمیر د خیبر پختونخوا سره ګډ شي د پښتنو یو قوت جوړ شي او د یو قوت په بنیاد باندې وو بارانی پلسې پر دې باندې داسې پتر شپه نه لګو کېږي د کجدا وس کوم ستونزه سره د مخ شوې دي.
شفقت داول چې د سیاسي یوتا وزیرستان مشر دی وایي
میژ فټی چې کی موام دی کیم ژړی کې دی کیم مشرون دی دا سوبې سره خوښتي چې میژ د صبح شې زم شي او میژ د خپل پښتنو ورونه سره یو جوړ جوړل شي میژ د ټوکړې کوي نه.
د یادونې دا چې دروانی میاشتې په دوه منېټه په اسلام آباد کې د جماعت اسلامي د سوري لاندې یو ټول ګوندیز کانفرنس هم شوی وو چې په کې ګډون کوونکو ګوندونو په متفقه توګه د 28م آئینی ترمیمی بل د حمایت اعلان کړی وو. دا دې هم یادوي چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه ګرځولو او یادو سیمو نه اف سی آر قانون خاتمې لپاره قبایلی سیاسي اتحاد د روانې میاشتې په 14مه نیټه د یوې احتجاجي مظاهره تابعا هم کړی دا. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د احمد الله رپورٹ مورید د پاکستان حکومت د خیبر جنسې باډې سیمې ته د 100,000 پوری کورنۍ ستنې کړې دي. د هغه کورنۍ د چې په سیمه کې د جنگ له کبله په خبرو خوښه سیمه ته په کډه کې دوه مجبور شوې وي. باډې ته ستنې شوې خلک وایي چې تر اوسه پورې ورته د حکومت له خوا مرستې نه دي رسیدلې. دوی وایي چې یخنۍ زیاته شوې ده، په سختو حالاتو کې ژوند تیروي، خو بیا حکومتي چارواکي وایي دوی خلکو ته میاشت نه راشن ورکوي او د ژمي د مرستو په اړه به هم فکر وکړي. نور حال د فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډی ایم ای وایي چې د روان کال د مارچ میاشتې نه د خیبر جنسۍ د باډې د کډوالو ستنېدل پیل شوي دي او تر اوسه یې خواوشا 22,500 او 25 رجسټر شوي کورنۍ او 23,500 او 4,000 نا رجسټر شوي کورنۍ خپلو کورونو ته لیږلي دي. خو بیا باډې ته ستنه شوي خلک وایي چې د یخنۍ په دې موسم کې ورته سهولتونه نشتا او باید د ژمي لپاره ورته سامانونه او خوراکي مواد ورکړل شي. په دې حقلا د باډې فضل اکبر پردای مشال ریډیو توای
په سوړر باندې روغللو په حکومت له پکور دی چې ملک کمبالې روکي خیمه روکي او راشن روکي مطلب دم پکور دی چې ملک کلی کورونه جوړ کی او سوړه دی چته لوړ شو چاله چانه وغوړو چې ملک حکومت دا کورونه نه کوي نو بل چاله وي. پی ٹی ایم کے اندر تکلیف بھی زکا چاہے ٹی ایم کو ہم نے ادھر بلاک شوائے وہ بیار تھا میلو شو روپے ڈیر خلق ستا شو ڈیر خلق اللہ روپے چلا لازرہ میلو دی پینزی وزرہ نہیں میلو چلا پینزی وزرہ میلو دی لازرہ نہیں میلو بچے ملے دی حکمات اسونتیا جوڑا کی
او دباڑی او بلتن اسلم خان پردائی وائی
نه بشتره کمبل شتره نه اسپتال شتره د خلکو سره د اوس ټیم کې امداد وکي دای اوس موکا دو چې اوس یو نه کې نو بیا ورستو بیا مونږ نه پکور ارزی کوټې کمه چې جوړې شوې اغه به نشټونه شتره نرسیاسي بل چې کم جمع شوې لرګای خویا اغام ټول نون دشول.
او د باړې مشر سیال خان پردی د خپل مشکلات په حق لوویل
او موږ لا ډېر سخت تکلیفونه جوړ دي. موږ زړه اغه بیل کا د کونه او باغه ګوتومنه اما حکومت ویرون کړ په باړې کې او وسه موږ رس ګور نه شتای نو موږ به باغه کې څه وکړو نو مو بش شتای نو نه رونه یې بند کړی د حکومت عام نه پرګدي چې چتا کرندا وکړو دا تخمینه رو کې سره رو کې نو موږ سره حکومت هغه کې مالی امداد
د اف ډی می چارواکی وای چې د باړې کډوالو ته د ستنې دوپ وخت د ای ټی ایم کارت للارې 25,000 روپۍ او موبایل سیم للارې 10,000 روپۍ ورکول کیږي. د باړې د کډوالو د خوراکي موادو او د ژمي سامانونو په حق لمو چې کله د اف ډی می اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې هر قبیله کې مورته د میاشتنی راشن لپاره مرکزونه جوړ کړی دي او دوی د هغه مرکزونو نه خپل راشن اخیستای شي. خو بیا د جمی د سامانونو په حق لبه مونږ خپل لوړ پوړو چارواکو سره خبرو کړو. یا د دیویش د خیبر جنسای په باړه کې د 2009 راهیسه د وسلوالو پر ضد روان پوځي عملیات سرته رسیدلی دي او زیاتره قبیله ورته ستنې شوې دي. خو دغه ستنې شوې خلک یې د حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د بیا بحالۍ لپاره دی کوټلي ګامونه پورته کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملالي
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
مشال ریډیو تاسور د بلاروس وزیر اعظم د پاکستان په دریر وسنه دوره دی. نوموړی به د خپلې دورې پر مهال له پاکستانی چارواکو سره د سیمې په صورتحال د دواړو هیوادونو په اړیکو دغسې په یو شمېر نورو چارو خبرې کوي. په دې اړه تفصیل احمدالله له موږ سره شریک کړی دی.
د بیلاروس وزیر اعظم اندری کوبیکوف پاکستان په درې ورځنۍ سرکاري دوره چې کوم دی هغه تیر ماخوستن راورسېدو. په ایرپورټ باندې د خارجه چارو مشیر چې د وزیر اعظم کوم دی سرتاج عزیز او د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ چې کوم د میلمه استقبال وکړلو. د بیلاروس د وزیر اعظم چې کوم دی د پاکستان لومبۍ دوره ده او هغه سره د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه چې د اعلی کچې وفد چې کوم دی هغه هم راغلی دی. او د دورې دوران د بیلاروس وزیر اعظم کوم دی هغه به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په باضابطه توګه خبرې اترې کوي او د دوانو ډلو ترمنځ به په تعلقاتو د سیمې صورتحال او نړیوال معاملاتو باندې کوم دی هغه خبرې اترې کیږي. دینه علاوه وزیر اعظم نواز شریف به د بیلاروس حب منصب چې کوم دی هغه په اعزاز کې زهرانه هم ورکوي او صدر ممنون حسین چې کوم دی هغه به هم د ډوډۍ اهتمام لري د پارکې. دینه علاوه د دورې دوران پاکستان او د بیلاروس ترمنځ د یو شمېر معاهده چې کوم دي او مفاهمت یا داختونه چې کوم دي هغه د لاسلیک کېدو هم امکان دی.
احمد الله د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم اسلام آباد ته د زیارت په ورځ روان دي. پاکستانی رسنۍ او خپل پاکستانی چارواکي د دې سفر په اړه سوي.
بالکل، د پاکستان خارجه دفتر چې کوم دی هغه د ترمخه د تاجکستان صدر امام علي رحمان چې کوم دی هغه به د زیارت پورس باندې د پاکستان دوه ورځنۍ دوره کوي او هغه دوره چې کوم ده د هغه کې ورسره د تاجکستان یو شمېر کوم نور چارواکي چې کوم دی هغه هم ورسره شامل دي. دوی به پاکستان ته راځي او د پاکستان کې د خپل اسارتیا دوران به د تاجکستان صدر د پاکستان صدر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف سره بیل بیل ملاقاتونه کوي او دوانو مشرانو ترمنځ به په یو شمېر مهم موضوعات نه علاوه چې کوم دي سیاسي، معاشي، توانایي او بنیادی ډانچې چې کوم دي او دفاع په شوبو کې د مرستو زیاتولو په حق له به هم خبرې اترې کوي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یويش پلندو سپو 2013 پنځل زرا درې سوه شپېته پنځل زرا اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
د دمین وړاندې تاسو د احمد الله نه اوریدل چې د بیلاروس وزیر اعظم د پاکستان په دریر وسنې دوره دی او اوس ورته د یو بل ریپورت طرف ته ایکسپریس ریبیون رسپانه لیکي. د دسمبر په 8 نیټه به په پاکستان د افغانستان په اړه د یوې غونډې قربتوب کوي. په پاکستان کې چارواکي وایي چې په ایشیا سره کانفرنس کې د ګډون لپاره د نورو هیوادونو په څیر د هند بهرنیو چارو وزیر ته هم بلنه ورکړې ده. مقاله لیکي په دې غونډه کې د هندي چارواکو ګډون د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو ښه کېدو ته هم لاره جوړولی شي. د دې لیکنې ځینې نورې برخې درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه یو غونډه کیږي چې پکې پاکستان د ګډون لپاره د هند بهرنیو چارو وزیر ته هم بلنه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په موجوده وخت کې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې ډېرې ښې نه دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو لړپوړي چارواکي د ګل پرس مشال ریډیو ته ویلي دي چې په 8 او 10 دسمبر کې دونکو په دې غونډه کې د ګډون بلنه یې د هند د بهرنیو چارو وزیر ته ورکړې ده او هغه قبول کړې هم ده. ایکسپریس ریبیون رسپانه بیا لیکي کچره هند په یادې غونډه کې د ګډون بلنه قبول کړې نو ورسره د دواړو اټمي وسلو لرونکو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه کېدای شي. په دې غونډه کې به د آذربایجان، چین، هند، ایران، کزاکستان، روس، سعودي عرب، ترکی او متحده عربي اماراتو په ګډون د افغانستان نور ګاونډي هیوادونو استازي هم شامل وي. ایکسپریس ریبیون رسپانه لیکي د هند یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط بیا ویل دي چې په نیو دلی کې چارواکو په غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان بلنه قبول کړې ده خو دا پریکړه لانه ده کړې چې آیا د بهرنیو چارو وزیر به په دې غونډه کې ګډون وکړي او کنه. مقاله لیکي د ایشیا زړه کانفرنس چې پکې به د افغانستان د موجوده حالاتو په اړه خبرې کیږي او په ځانګړې توګه به یې پام د هیواد اقتصادي صورتحال طرف ته وي خو دا غونډه پاکستان او هند ته د بیا یوځای کېدو موقع ورکولی شي. ایکسپریس ټریبیون رسپانه د کارپوهانو په حواله لیکي په داسې حال کې چې په بهار کې انتخابات سرته ورسېدل د هند وزیر اعظم نریندر مودي به کېدای شي په اسلام آباد کې له چارواکو سره بیا خبرې شروع کړي. په اګست میاشت کې د هند او پاکستان ترمنځ د امنیتي سلاکارانو ترمنځ یو مهم ملاقات په اخیری شیبو کې د ایجنډا په سر منسوخ کړل شو. روسپانلی کې د پاکستان د پوز بیان د اتوار پر اسبیا ویلي دي چې د پوز مشر راحیل شریف په نومبر په 15 نیټه امریکا ته 5 ورځې دوره کوي. د پوز بیان جنرال عاصم باجوا ویلي دي چې راحیل شریف په د خپل دورې پر مهال د امریکا حکومتي او پوزي چارواکو سره ملاقاتونه کوي او د سیمې د موجوده صورتحال په ګډون باور سره په یو شمېر چارو خبرې وکړي. په ریپورت کې تاسو اوریدل چې پاکستان به د دسمبر په 8 او 10 نیټه د افغانستان په اړه د یوې غونډې قربتوب کوي او په دې کې د ګډون لپاره د بلنه د هند د بهرنیو چارو وزیر ته هم ورکړې ده. او بیا دغه ستاسو په دې رپورټ کې دا هم اورېدل چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به په نږدې راتلونکي کې امریکا ته سفر وکړي چې د امریکایي چارواکو سره د افغانستان د سولې په موضوع خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ترمنځ کرښې راخکل شوې او نوو ډلو سر راپورته کړی دی. هلته افغان چارواکو بیا ویلي پاکستان نه باید د تل په څیر بیا هم غوښتنه دا وي چې په خپله خاوره کې دې د افغان طالبانو مرکزونه د لمینځه یوسي. د مشال ریډیو خبریال اسرار عالم مومند په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
ټاکل شوی چې د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف به امریکا ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. که څه هم افغان چارواکي وایي اسلام آباد پر افغان طالبانو په 13 د دې ډلې پر مشر ملا اختر محمد منصور خورا زیات نفوذ لري او کولی شي چې طالبان له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینوي. خو په پیښور کې د سیمه ایزو چارو کارپوه سمیو سبزی وایي له طالبانو د ملا محمد رسول په څیر د ډلو د بلیدو سره د سولې خبرې ډېرې پیچلې شوې دي او د پاکستان په شان هیوادونو ته ګرانه ده چې د طالبانو ټولې ډلې د سولې خبرو ته راضي کړي.
او هغه ځینې ملکونه چې هغوی په پاکستان طالبانو باندې اثر رسوخ لري لکه عربي هیوادونه شو، پاکستان شو، قطر شو، هغوی هم یوازنی یو ګروپ د طالبانو کوي نو هغوی سره معامله کول په هغوی باندې فشار راوړل آسان وي په نسبت دې چې په ډېرو ګروپونو باندې فشار راوړي یا خبرو ته کې نه وي. نو دا خپله د دې معنا ده چې د امن لپاره چې کوم امیدونه وو هغو سره لغوی د پاره یو جدید ګواخ را مسته شوی دی.
خو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم استاد نصر الله ستانگزی بیا وایي په داسې حال کې چې د ملا اختر ډله د پاکستان تر اغیز لاندې ده او اوس مهال د سولې خبرې هم نه غواړي، ولی بل خو له طالبانو بیل شوی ملا محمد رسول ډله چې د سولې خبرې غواړي نو باید چې افغان حکومت له دې موقع ګټه واخلي او له دې ډلې سره بغیر د پاکستان له منځګړیتوب د سولې خبرې وکړي.
ملا منصور ډله په مشخص ډول وایي چې موږ تر هغه پورې دلته یو نفر خارجي هم وجود ولري جنګیږو او سولې ته آماده نه یو. د سولې شرایط موږ باید تعیین کړو. د ملا رسول د خبرې په ارتباط چې وایي چې موږ عالي شورا څه وایي نو مختلف معنا لري او دا د افغانستان په حکومت پورې تړاو لري چې ښه خبره هم همدا ده چې په پاکستان له آدرس نه د طالبانو سره ونه وي، بلکې بین الافغاني مذاکراتو په ارتباط هڅه وکړي چې د دوی شورا سره او رهبرۍ سره تماس ونیسي چې هغه ګروپ چې
د افغان ولسمشر ویان د سید ظفر هاشمی له مشال سره په خبرو کې ویلي دي امریکایي چارواکو تل د افغانستان د دریس په ملاتړ سره ویلي دي چې د پاکستان لخوا د ترګری پر ضد په مبارزه کې باید نور کار وشي. د ده په خبره لکه څرنګه چې پاکستانی وسلوالې ډلې په پاکستان کې دننه پا په عملیاتو کې په نخښه کیږي. همداسې باید د پاکستان پر ځمکه افغان طالبان هم په نخښه شي او د ښه او بدو ترګرو ترمنځ باید توپیر ونه شي. خو کارپوه سمیع یوسفزی وایي اوس حالات بدل شوي دي او د ده په خبره د ته نه ښکاري چې د راحیل شریف سره په ملاقات کې به امریکا پر پاکستان فشار راوړي چې پر خپله ځمکه د افغان طالبانو پر ضد عملیات وکړي.
ځکه چې امریکا اوس پاکستان په دې باور کړی ده که پاکستان د طالبانو خلاف په پاکستان کې اقدامات کوي نو هغوی به واپس افغانستان ته تښتي او دوی دا فکر کوي چې افغانستان کې تښتېدو صورت کې دوی په خپلو ګروپونو وېشل کېږي یا کمزوري کېږي نو ممکن دوی د داعش طرف ته ولاړ شي یا نورو دهشتګردو تنظیمونو سره تعلق وساتي. نو داسې غټ توقعات نشته دی چې امریکې ته د جنرال راحیل سفر کوي او هغه به پاکستان او د افغانستان متعلقاتو کې یا د طالبانو متعلق د پاکستان په پالیسي کې کوم ستر بدلون رامخته کړي.
سمیع یوسفزی زیاتوي په افغانستان کې د نو وسله والو ډلو له راپورته کېدو سره د سولې خبرې د تیارې پر لور روانې دي او ښکاري نه چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي.
د اسرار العالم مومن رپورټ مو اورېده. اوس په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. د نجیب عامر نه بلند خبرونه وورو.
د خیبر پختونخوا د صحت ته محکمې چارواکي وایي لنن نه په خیبر پختونخوا صوبی او قبایلی سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد د ساسکو ورکولو درې ورځنی بهیر پیل شو چې په ترڅ کې باید 3 میلیونه ماشومانو ته ساسکي ورکړل شي. د بلاروس وزیر اعظم اندری کوبیاکوف چې پرون وخت اسلام آباد ته رسیدلی نن به د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کوي. پاکستانی چارواکي وایي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د راتلونکي زیارت ورځې نه د یو پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. د زابل چارواکي وایي په دغه ولایت کې طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړو کې تر اوسه پورې شاوخوا 70 کسان وژل شوي دي. د زابل د والي ویان مشال لډیو ته ویل جګړه د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ روانه ده. د ایران په شمال لویدیځ کې ازاري نژادو په تلویزیون د ماشومانو په خبرونه کې د دوی په وینا د نژادي انحراف په خبرېدل لوی مظاهره کړې ده. په تبریز کې مظاهره کوونکو د ښار په مرکزی سړک مارش وکړ. شعارونه ورکړل او بینرې پورته کړې وې چې پرې لیکل شوي د ازاریانو پر ضد توپیر پالنه بند کړئ. د روسي وزیر اعظم دیمیتری مدویدف په لومړي ځل منلی دا چې د اکتوبر په 1 نیټه د مصر په سینا جزیره وزمه کې د روسي هوایي کرښې الوتکه بخای ترهګری د برید په ترڅ کې راغورځول شوی. او د روسي حکومتي واک لاندې د کارخانو اتحادیه وایي هیواد ایران ته د میزایلو د دفاعي سیستم د ورکولو په اړه یو قرارداد نهایي کړی دی.
لن خبرونه هم د نجیب عامر نواری د لوس په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوارو چې د پاکستان سنور رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن د پیښور نخ پریدونکو اج ورسپانه خپل اداریه کې وایي وزیر اعظم نواز شریف ته فاټه اصلاحاتو لپاره 15 رکنی کمیټي اعلان کړي کوم چې د ستاینې وړ خبره ده. خو که وکتل شي نو په دې کمیټې کې یو تن هم له فاټه نه دی اغستل شوی په کوم چې د فاټه مشران له حکومت ګیله کوي. د ادارې په وینا چې تیر وختونو کې هم د فاټه لپاره ډېرې وعده شوې دي خو بیا صرف هغه وعده پاتې شوي. نو که اوس حکومت د فاټه حیثیت بدلولو لپاره مخلص وي پکار دی چې دې لړکی سنجیده ګامونه پورته کړي ځکه چې اکثر وخت داسې شوی دي چې کوم کار کمیټیانو ته حواله کړي د هغې نه دا څرګندېږي چې دا کار شاته لاړو. دریا اخر کې وایي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د دې وړاندې جماعت اسلامي هم د فاټ اصلاحاتو لپاره ټول ګوندیزه غونډه رابللې وه. نو پکار دی چې ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې واغستل شي او په یاد کمیټې کې د فاټا نمایندګان هم شامل کړي شي ځکه چې هغوی په دې مسله باندې پخشن پوهیږي. د دې سره سره کمیټې لا یو وخت ټاکل پکار دي چې دا کمیټې به دومره وخت کې خپل کار سرته رسوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې دا وخت په پاکستان کې پرله پسې د ناګهانی مرګونو او د پیښو لړۍ پیل شوې ده. د وروستیو کې د لاهور د ودانۍ راپریوتو او په هغې کې د مړو شمېره 250 ته رسېدل او له دې وړاندې د زلزلې راتلل چې اثرات یې لا تر اوسه هم پراته دي. ادارې زیاتوي که وکتل شي نو په پاکستان کې چې کله هم داسې رنګ پیښې راشي شي نو حکومت واویلا جوړ کړی منډی ترلی جوړ کړی خو چرته هم دا کوشش نه دی کړی چې د دارن قدرتۍ افتونو سره د مبارزې لپاره د وړاندې د اقدامات وکړي. ادارې وړاندې لیکي کچري مونږ په نړۍ نظر تیر کړو نو هلته چې دارنګ پیخې راشي نو اکثر متعلقه وزیران له خپلو چوکو استعفاګانې ورکړي، خو په پاکستان کې خپل غلطي منل خو لا پرېږده. د شوو نقصاناتو ازاله هم په وخت نه کیږي او هغه مونږ ګورو چې د اوسنۍ زلزلې متاثرین په یخ یخنۍ کې اوس هم د شین اسمان لاندې ژوند تېروي. اداریا اخر کې وایي باید چې حکومت لږ سنجیده رویه خپله کړي او د قدرتي افتونو سره د مبارزې او د وړاندې نه په منصوبه بندۍ باندې کار وکړي. همدا د وخت غوښتنه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د جنکو د تعلیم لپاره د ملالی یوسفزۍ هلو سلو په هند کې مخه اثر کړی دی، ځکه چې هلته حکومت د جنکو تعلیم په خپلو لومړنیو ترجیحاتو کې شامل کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د کابل بانک د یو پخواني مشر سره چې د درغلیو په تور تورن دی د حکومت د کاروباري همکارۍ د منسوخېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته منور شاه وړاندې کوي.
دی انډیپینډنټ ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې نوبل انعام ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ په ټوله دنیا کې د جنکو لپاره تر 1200 کلونو پورې تعلیم عام کول خپل هدف ګرځولی دی. دا راز د هند د مهاراشتر ریاست د تعلیم وزیر د ملالۍ د مبارزې په رڼا کې ویلي چې په دغه ریاست کې یې د جنکو تعلیم خپله اولنۍ ترجیح ګرځولې ده. د دې ګام سره به د یاد ریاست خواوشا اتیا لکه هغه جنکو ته ګټه ورسي چې دا مهال د سکولونو نه بهر دي. ورځپاڼه لیکي په هند کې د سمایل په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې شمیرې ښایي چې دغه هیواد کې د 15 نه تر 9 کلونو د عمر پورې 53% جنکۍ د تعلیم نه بې برخې دي. دا راز په هند کې د جنکو د تعلیم لپاره هلې ځلې کوونکو غیر سرکاري ادارو د مهاراشتر ریاست د تعلیم د وزیر د دغه اعلان هرکلی کړی دی. ورځپاڼه د ممبئی یونیورسټۍ د وایس چانسلر د خلی لیکي په نړۍ کې د ښځو د تعلیم د پرمختګ لپاره په کار دي چې ټول حکومتي، غیر حکومتي، مقامي او نړیوالې ادارې د لړکې همکاري وکړي او دا چې ښځو ته تعلیم ورکول په اصل کې د نړیوالې ټولنې پرمختګ دی. بلخوانی نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د سخت ولسی ردعمل په نتیجه کې هغه معامله منسوخ کړي کوم چې د درغلیو په جرم کې بندي شوی خلیل الله فروزی سره د یو خارګوټي د آبادولو په لړ کې د همکارۍ لپاره شوی و. د دغه معاملې تربخه به فروزی د ورځې په دغه خارګوټي کې خپله دنده ترسره کوله او د شپې به جیل ته ستنېدلې. نوموړی د کابل بانک مشر پاتې شوی او په مالي توګه د دغه بانک د دیوالیه کېدلو له وجې سزا شوی دی. په افغانستان کې د درغلیو خلاف فعالینو د دې معاملې د منسوخ کېدلو هرکلی کړی، خو ویلي دي په کار دي چې نوموړی اوس په دې معامله کې د برخه اخیستونکو چارواکو خلاف هم کاروي وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو تاسو سره تم د امریکا د دفاع وزارت پر روانونه کې د ګوانتنامو زندان د تړلو پړ خپل پلان ښکاره کړی. ویل کیږي چې په ګوانتنامو کې د مهالي او سلدول سکیدیان موجود دي چې له دې ډلې 350 له دې سایه د انتقال په شرایطو برابر دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې زندان د تړلو پړه د ولسمشر باراک اوباما د هڅو په وړاندې په کانګرس کې سخت مقاومت کیږي. رضوان مراد درته د رویټرز خبري ایجنسی د رپورټ مهم ټکی وړاندې کوي.
که څه هم چې د امریکا په کانګرس کې د ګوانتنامو زندان د تړلو پر وړاندې سخت مقاومت کیږي، خو د دفاع وزارت یا پنټاګون وایي په روانه اونۍ کې به د دې زندان د بندولو پلان ښکاره کړي. یو امریکایي مقام چې نوم یې نه دی یاد شوی رویټرز خبري اژانس ته ویلي د ګوانتنامو زندان د تړلو پلان څلور برخې لري چې یوه یې د زندانیانو د ساتلو لپاره د بدیل ځای په اړه وضاحت ورکول دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما واک ته رسیدو د مخه د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې و چې ګوانتنامو زندان به وتړي. باراک اوباما د ګوانتنامو زندان چې د پخواني جمهور رئیس جورج بش لخوا ورته په میراث کې پاتې شوی د ناوړه چلند او له تور پرته د خلکو د ساتنې یو نمونه ګڼله. خو د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګې 13 اونۍ په غوس اکثریت سره د ولسمشر اوباما د واک د دورې تر پایه د ګوانتنامو زندان د نه تړل کېدو لایحه تصویب کړه. ټاکل شوی ده چې دا لایحه د سنا مجلس ته نن د تصویب لپاره وړاندې شي. د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین د ګوانتنامو زندان د تړل کېدو له پیشنهاد ملاتړ کړی دی، خو د دفاع پر وزارت انتقاد هم کړی چې د دې زندان د تړلو لپاره د پلان په وړاندې کولو کې ځنډ کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي د ګوانتنامو زندان د تړلو اړوند پلان به ډېر ژر کانګرس ته وړاندې کړي. په ګوانتنامو زندان کې دا مهال 112 زندانیان دي چې د رپورټونو له مخې 350 یې له دې ځایه د انتقال پر شرایطو برابر دي.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخې په غاړه
په 8:00 د پاسه 2 بجو
حجره
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو.
مشال ریډیو ته سوره د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف راتلونکي اونۍ امریکا ته سفر لري. غربي رسنۍ وايي امریکا هڅه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي چې خپل اټومي پروګرام محدود کړي او دا وړو اټومي بمونو جوړول دی ودروي چې لوی امنیتي بحران پیدا کولی شي. پاکستانی پوهان هم ګڼي چې دا وړو اټم بمونه ډېر خطرناک ثابتې دي شي. په دې موضوع د پامیر ساحل دا رپورت اورو.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف راتلونکي اونۍ امریکا ته ځي او هلته به له چارواکو سره د سیمه ییز امنیت پر موضوع خبرې کوي. غربي رسنۍ وایي د امریکا حکومت غواړي له پاکستاني چارواکو سره د هغه هیواد پراخیدونکو اټومي وسلو پروګرام په اړه خبرې وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د پاکستان اټومي وسلې په ډېره تیزۍ پراخیږي او دا چې اوس هغه هیواد وړې ټاکټیکي اټومي وسلې هم لري چې هند په نښه کولی شي. د ورځپاڼې په خبره امریکا غواړي د پاکستان اټومي پروګرام محدود کړي او اسلام آباد قانع کړي چې واړه اټومي بمونه دې نه جوړوي. پوښتنه دا ده چې دا وړې اټومي وسلې څه ته وایي او پاکستان دا وسلې ولې جوړوي؟ په اسلام آباد کې د اټومي چارو پوهان د ډاکټر پرویز هود بھائی مشال راډیو ته وویل لوی اټومي بمونه پر لوی سطحې تباهي خپروي او واړه کم ورانه کوي، نو ځکه دا فکر کیږي چې د وړو اټومي بمونو استعمال ممکن دی. ډاکټر هود بھائی وایي پاکستان دا واړه بمونه ځکه جوړوي چې له هند د ټانکونو حمله په صورت کې خپل دفاع وکړي شي.
پاکستان دا فکر کړی چې که هند پر پاکستان د ټانکونو حمله کوي نو دوی به دا واړه اټومي توغندي د هغوی ټانکونو ضد وکاروي. د دې وجه دا ده چې له پاکستان سره ټانکونه او توپخانه کمه ده خو له هند سره زیات دي، نو ځکه د پاکستان په پوځ کې دا سوچ عام شوی دی. خو د دې ډېرې خطرې دي، ځکه چې که پاکستان اول اټومي بم استعمال کړ که وړکی هم وي نو هند وایي دا به اټومي حمله وګڼي چې په ځواب کې بیا خپل لوی اټومي بمونه استعمالولی شي.
ویل کېږي چې د پاکستان دا واړه بمونه د راکټ له لارې هم توغول کېدی شي. ډاکټر پرویز هود بھائی وایي همداسې دا او دا چې دا نوي توغندي نه دي بلکې دا ډول واړه اټومي توغندي لومړی امریکا جوړ کړي ول.
حقیقت ہے کہ راکٹ لانچر سے یہ ایٹم بم چلائے جا سکتے ہیں.
دا رختیا دی چې دا واړه اټومي بمونه ل راکټ لانچر هم توغول کیدی شي او دا بمونه تر 50 یا 60 کیلومتر پورې خپل نه خوښته شي. دا نوې توغندی نه دی. په 1950 لسیزه کې امریکا هم دا سی واړه توغندی جوړ کړی ول چې یوازې 2 سرتیرو به په اوګه کې خدای شول او توغول به شول. د هغو اټومي وسلو نوم ډیویک راکټ او امریکا دا تر اوږدې مودې په ترکی کې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد نصب کړی ول.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په پاکستان کې سختدریځه ډلې دي چې پکې د ځنو ملاتړ د هغه هیواد اسټبلیشمنت کوي، نو ځکه د وړو اټومي وسلو موجودیت ډېر خطرناک ثابتېدای شي. ډاکټر پرویز هود بھائی له دې نظر سره موافق دی او وایي دا وسلې ځکه خطرناکې دي چې که د جګړې په میدان کې د پوځ یو ټولی فکر وکړي چې د دې د استعمال وخت راغلی دی نو دې وسلو ته کوډ ورکولی شي او استعمالولی شي. هود بھائی زیاتوي همداراز که دا وسلې د وسلوالو لاس ته ورشي نو هغوی له دې اورانیم یا پلوټونیم ایستلی او کارولی شي.
وسلوال د دې کوډ هم ترلاسه کړي نو بیا به ډېره خطرناکه خبره وي. که ورسره کوډ نه وي هم او دا وړې اټومي وسلې ترلاسه کړي او له دې بمونو یورانیم یا پلوټونیم وباسي نو بیا به ورسره ډېر لوی شی موجود وي. پاکستان وایي د دې کار هیڅ امکان نشته خو نړۍ ډېره وېرېدلې ده چې کېدی شي دا وسلې د وسلوالو لاس ته ورشي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي اوس چې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په سفر ځي نو باید ورسره چارواکي د اټومي وسلو پر پروګرام خبرې وکړي. ورځپاڼې زیاتوي نړیواله ټولنه باید د پاکستان اټومي پروګرام محدودولو ته لومړیتوب یا ترجیح ورکړي، ځکه چې یو خو وړې اټومي وسلې ډېرې خطرناکې دي او بل دا چې دا د پاکستان په ګټه هم ده، ځکه چې اوس پاکستان د خپل بجټ یا بودیجې 25% برخه پر دفاع لګوي او خپلو وګړو ته د ژوند اسانتیاو په ورکولو کې پاتې راغلی دی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو صفو 2013 4050 1080 او 15080 کلو هرسا اوریدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو سره واشنگتن پوسټ ریسپانډلی کې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو یوې بلې شوې ډلې هوډ ښکار کړی چې افغان دولت سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي او غواړي چې په دې هیواد کې ښځو ته د تعلیم او کار کولو اجازه ورکړي. د افغان طالبانو للی کې د شوې ډلې مشر ملا محمد رسول پر ټولو افغانانو غږ کړی چې خپل منځي رور وژنه دې بند کړي او دا معلومه دې کړي چې په افغانستان کې د جنگ تر شا څوک دي. د مقالې نورې ځینې برخې درته اسرار العالم مومند وړاندې کوي.
په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو څخه یوې بېلې شوې ډلې تېر ورځ ویلي دي چې دوی له حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو دي. دوی دا هم وایي چې میرمنو ته به د تعلیم ترلاسه کولو او کار کولو اجازه ورکوي. د ورځپاڼې په خبره که دا هر څه حقیقت وي نو بیا دا د وسلوالو په مرکزي مشرتابه کې یو لوی اختلاف ته اشاره کوي. له وسلوالو د نوې بېلې شوې ډلې مرستیال مشر عبدالمنان نیازی وایي موږ دا خبره اوس ومنله چې د اسلامي نظام له مخې د ټولو انسانانو که ښځې وي او که سړي باید چې هغوی ته خپل حقونه سل په سله ورکړل شي. د طالبانو نوې ډله تېره اونۍ په فراه ولایت کې په یوه غونډه کې اعلان شوه او د طالبانو پخوانی والی محمد رسول یې خپل مشر وټاکه. د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو او د نوي مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور له اعلان وروسته د دې ډلې یو شمېر وسلوالو ویل چې د ملا منصور مشرین مني. که څه هم معلومه نه ده چې دا نوې ډله د نورو څومره وسلوالو ملاتړ لري خو د اختر منصور لپاره نیغ په نیغه ګواښ دی. د دې نوې ډلې مخې ته راتلل په طالبانو کې د مخ په زیاتېدونکو اختلافاتو عکاسي کوي. که یو خوا ځینې طالب قمندانان په پاکستان کې له میاشتې کوټې شورا جدا شوي نو بیا ځینې له داعش سره هم ملګري شوي دي. د ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته که یو خوا طالبان په ډلو کې سره ویشل شوي نو بلخوا په تشدد کې هم زیاتوالی راغلی. زیاتره طالبان د طالبانو نوی مشر منصور نه مني او دا تور لګوي چې د خپلو شخصي ګټو لپاره د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتلی وو. د رپورټونو له مخې د طالبانو په نوې جدا شوې ډله کې با اثره طالب قمندانان اهم دي او زیاتره پر دې عقیده دي چې لکه نه د 1990 په لسیزه کې طالبان مخې ته راغلي دي، له هغې وروسته د دې نوې ډلې مخې ته راتلل په طالبانو کې رسمي بیلتون ګڼل کیږي. له طالبانو د بېلې شوې نوې ډلې مشر محمد رسول د طالبانو په رژیم کې د نیمروز او فراه ولایتونو ګورنر وو او د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر نږدې ملګری ګڼل کیږي. د محمد رسول ډلې ته ډېر چیلنجونه دي، ځکه چې د کندوز په ګډون د یو شمېرو سیمه کنټرول په ترلاسه کولو سره ملا منصور په وسلوالو خپل ډېر اثر غورځولی. د تېر اتوار په ورځ بي بي سي سره په خپله مرکه کې د رسول ډلې هڅه وکړه چې ځان ډېر روشن فکر وښایي. د دې ډلې مرستیال مشر عبدالمنان تور ولګاوه چې ملا عمر په حقیقت کې ملا منصور وجلې وو خو نوموړي پر دې اړه کوم ثبوت ورنه کړو. نیازي د افغانانو ترمنځ خپلمنځي جګړې ته د پایټکی ښودو هم غږ وکړ. دا هم ویل چې وسلوال به یې په افغان پوځونو او ولسي چارواکو بریدونه نه کوي. د طالبانو د نوې ډلې ویان وایي له دې وروسته موږ افغانان له چا د انتقام اخیستو په حق کې نه یو. نیازي زیاتوي موږ ټول افغانانو ته دا اعلان کوو چې نوره به رور وژنه بند کړو او راځئ چې دا معلومه کړو چې په افغانستان کې د جنگ تر شا څوک دي او له کومه ځایه راځي او څنګه یې مخه نیولی شو.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د صحت نړیوال ادارې په وینا د ماشومانو د نهو او ناروغیو له امله چې له لومړۍ ورځې بیا تر 45 میاشتو پورې ورته حفاظتي ټیکې لګیږي، په پاکستان کې په هر 7 یا ګنټه کې 11 ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. ډاکټران وایي مور او پلار باید هر ماشوم ته د پیدایش له لومړۍ ورځې بیا تر 45 میاشتو پورې خپلو ماشومانو ته دغه ټیکې ورولګوي. خدای نور ناصر پی رپورټ لري.
په کوټه کې د سیاد د څنګه چارواکي او ډاکټران وایي د نهو هغو ناروغیو له امله چې ماشومانو ته یې حفاظتي ټیکې لګیږي، په پاکستان کې پر ساعت یا ګنټه کې 11 ماشومان مري. د ډاکټرانو په خبره کې همدا ټیکې یا پیچکاری پر وخت ونه لګیږي نو ماشوم ټول ژوند د مور او پلار لپاره عذاب ګرځېدلی سي. ډاکټر اسحاق پانیزای لومړی هم د نهو ناروغیو په حق لراته وایي،
دغه وخت موږ پاکستان کې نه نه جوړې دي، دغه خلاف موږ ویکسینیشن کوو. باغونه جوړی کی یو تبیدک ته، یعنی ٹی بی دکشنیانو ٹی بی، دویم نمبر باندې پولیو ده، دریم نمبر باندې تور غاړه ورتور کیږي، خرچیر پښتو کې ورتور کیږي، سلرم څخه کومه دغه خوناک دی، خوناک یو دینه جوړی دی، دغه پښتونی کی د اس پاس د خوراک تنری سره د سان نری سره دغه یو غدود راپورت سی بالکل خسان علی بند سی دکشنی خوراک نس کوله، خوراک سم نس کوله، احساس سم نس اخستنه، پنځم نه جوړی سکمه دغه تور جړی ورته وی، شپږم نه جوړی فتخ د مننجاټس ورته وی، مننجاټس یعنی گردن ټوټ بخار مزغی مات پښتو کې ورتور کیږي، و من نه جوړی فتخ کومه د دادسی تشنو جوړتل کیږي جټکی وجنه جوړی، دا کم ټیم کښنۍ د مور پیدا کیږي، په ټیم دا وښنې تم او مور دواړو ته لګیدلای شي، دغه تر شری دی، یعنی سری په څور تک څور شری ورته وای، یا غم ډیر خطرناک نه جوړی، دغه تر نمونیا دا نمونیا ما غنه جوړی د پسانلنه په پاکستان کې ار کال تر 23000 بالا کښنن دا عمرونه پیدا شونی ست 15 کلو پوری یا سر 20 میاشتو پوری دا عمرونه دی، هغه مړ کیږي لدا.
د ډاکټر اسحاق پانیزی په خبره ک هر ماشوم ته په خپل وخت د همدی ناروغي او ټیکې یا پیچ کاری ولګیږینو ل یادو ټولو ناروغي څخه د تل لپاره ماشوم خوند کېدلی سي. د بلوچستان د سیاد د څنګې او د اکس نادولتي موسسې لخوا په کوټه کې د برېښنایي او چاپي رسنیو خبریالانو ته یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی چې پکې د همدې ناروغیو په هکله معلومات له رسنوالو سره شریک کړل شو.
د دې مین هدف دا و چې د پرنټ ان الکترونیک میډیا کې کوم زموږ صحافیان دي، دا د حفاظتي ټیکا جات حواله سره کوم
دا شایسته یاسمین ده چې د اکس موسسې لخوا له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل،
دا غي فائدې دي هغه د خلکو پورې سوی اور چکم نقصانات تی چکا اگر نہ لگوی نو اغه سره سره نقصانات کی دیشی، نو اصل مقصد د میډیا خلق آن بورډ اغستلو چې دیدو اور د چکم هیلث افیشلز د گورنمنٹ اف بلوچستان چکم خلق دی د دی یو گیپ بل شی یو بل سره ولې چې ار انسټیټیوشن خپل یو ویکنسز دی اور خپل یو گیپس دی، نو اغه مونږه کوشش دا کول چې کم گاوی الائنس دی اغه چې دا بل برج چکم دا گیپ چې برج شی.
د سیاد د څنګه چارواکي او ډاکټران وایي د یادو نهو ناروغیو پر ضد د حفاظتي ټیکاجات مرکزونه له ښارونو سره سره په کلیو کې هم دي چې حمل ته وګړي خپل ماشومانو ته همدا ټیکې به له کومې بایه یا وړیا ورلګولې سي او د خپل ماشومانو ژوند ښخورلې سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي، د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټویټر باندې هم موږ ته رائے راکول شي چې د مشال ریډیو خبرونه موږ تاسو لپاره نورې سمره خېکړو. او سرسو د یو بل رپورت طرف ته، په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو استاسو د هیواد له حکومت غوښتنه کړې چې د اقلیتونو د نومیالیو شخصیاتو نمونه دي په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. د ټول پاکستان اندوانو ټولنې مشروای د دوی مشرانو د هیواد لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي، خو د اغي ژوند پاړه په تعلیمي نصاب کې هیڅ نشته. د اقلیتونو یو بل مشروای کې د دوی د نومیالیو شخصیاتو نمونه په تعلیمي نصاب کې شامل وي، نو د اوسني نسل ځینې کسانو به د اقلیتونو ضد احساسات نه لرلې. د اقلیتونو استاذ وایي پخوا په نصاب کې د اقلیتونو اتلانو نمونه شامل وو چې وروسته بیا لرې کړی شو. نور تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. په پاکستان کې اقلیتونه غوښتنه کوي چې د دوی پر ضد د پیښو او د عدم برداشت ختمولو لپاره د حکومت باید د اقلیتونو د اتلانو نمونه هم په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. د ټول پاکستان د هندوانو د اتحادیې مشر هارون سربدیال وایي چې د دوی مشرانو د پاکستان په جوړېدو د غسی په نورو یو شمېر موکو د دای هواد د پرمختیا او دفاع په برخه کې قرباني ورکړې دي، خو د نورو په څیر د دوی د مشرانو نمونه په نصاب کې نشته.
پاکستان د کابینې اوړمبه کې د شپږ کسان چې وو هغه کې درې چې وو هغه نان مسلم وو. یو چې دی جگیندر ناتھ منڈل چې دی هغه د لا جسٹس اینڈ د لیبر چې دی هغه قائد اعظم سره د اوړمبه کابینې منسٹر وو. ٹیکسس باندې چې کوم ایکسپرٹیز کی وو هغه پروفیسر ٹرنر وو چې هغه لیاقت علی خان دور پورې چې دی هغوی ته د ټول خپل ایکسپرٹیز ورکول. چیف جسٹس دی اوړمبه اے آر کارلینی اس وقت د پاکستان کې د انصاف تقاضی پورا کولو لپاره پاکستان اوړمبه قومی ترانه چې وو پروفیسر جگت ناتھ آزاد هغه ولیکل.
هارون سربدیال سیاتوی چې د اقلیتونو مشرانو نه یوازې د پاکستان په جوړېدو کې بلکې د سرمایه کاری په برخه کې هم ډېر کارونه کړي دي.
چودھری جانداز چې هغه د خیبر پختونخوا د نان مسلم یو مشر وو او هغه د قائد اعظم او صاحبزاده عبدالقیوم خان چې کوم دغه سره افلیئنشن شوی وو او هغه چې دی د خیبر پختونخوا د سیمې هغه د مسیحي کمیونټي طرف نه هغه هغه پاکستان فیور وکړو او هغه ووټ واچولو. نو ایس پی سنگا چې څه وخت د پاکستان پنجاب پاکستان کې شاملېدو ټیم رالو اته اتیا ووټونه دواړو طرف ته ټای شو نو صرف یو ووټ پاتې وا او هغه ووټ چې وا هغه د ایس پی سنگا هغه د فیصله وکړه زمونږ په دې خاورې سره چې دی هغه مړې ژوندې دی نو هغه دا ووټ چې دی هغه پاکستان په فیور کې واغسته.
دغه سي د ټولو اقلیتونو د اتحادیې مشر شمون الفرد ګل وایي کچره د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نمونه شامل وو نو موجوده نسل تبا هم د هیواد لپاره په قربانیو کې د اقلیتونو د ونډې معلومات وو او جذبات به د اقلیتونو پر ضد نه وو.
موږ چې کله د تحریک پاکستان خبره کوو نو د دیوان بهادر او ایس پی سنگ په شان نمونه مخې ته راشي. کله چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې اندوانو دا شعارونه لګول چې څوک پاکستان غواړي په بدل کې به ورته قبرستان ورکول کېږي نو زموږ یو عیسایي ورور د دې په جواب کې غږ پورته کړی وو چې پاکستان به جوړوو او په سینو به ګولۍ هم خورو. دغسې چې ډېر مسلمانان بیا د هند نه ماجر شو نو په واګا پولا د هغوی د درملنې لپاره د کالیداس په نوم یو عیسایي روغتیايي کیمپ لګولی وو.
شیمون الفرد ګل زیاتوي چې د 1915 او 1901 جنګونو وروسته په 200 کسانو کې اته عیسایانو ته ستاره جرأت ورکړل شوی دی. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د اقلیتونو سره تعلق لرونکي میشل چودري وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نمونه شامل وو خو د پخواني امیر ضیاء الحق په وخت کې دغه نمونه د نصابه لري کړل شو.
موږ
دا مهال همداسې یو کمپین چلو چې د اقلیتونو د اتلانو دغه نمونه د بیا په نصاب کې شامل کړل شي او موږ چې په موجوده حالاتو کې د اقلیتونو پر ضد د پیښو ته ګورو نو محسوسو چې د پاکستان مسلمان د اقلیتونو د قربانو نه خبر نه دي ځکه کېدی شي داسې چلند کوي. په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو د نمونو نه شتون پاړه مو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. بلخوا د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخواني مشر فضل رحیم مروت وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو لږ ډیر ذکر شته خو د اتلانو په توګه ورته ځای نه دی ورکړل شوی.
اوس نیم کې تیاری پکې وینم مخکې هم وي شاید بیا به هم وي که دغه سیزونه مونږ سم نه کړو. لا دا شیزونه چې کوم دي دا یو هیواد د ترقۍ لپاره د امن لپاره دا ښه نشان نه دي.
فضل رحیم مروت زیاتوي د پاکستان بنیاد د مذهب په نوم کې ښودل شوی وو او له وخت تېرېدو سره اقلیتونه له پامه غورځول شوي وو نو باید چې اقلیتونو ته هم د پاکستان د نور اولس په شان حقونه ورکړل شي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو ته د ملکن یو ځوان ډیر په کم عمر کې د اردو ژبې یو ناول لیکل چې خپور شوی دی. دا ځوان قاضی داود شاه نومیږي وایي چې خلکو د ناول خوښ کړی هم دی. دی وایي بغیر د چا د مرستې خپلو ادبي هلو ځلو ته دوام ورکوي او د نورو ناولونو په لیکلو هم بوخت دی. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی چې د لیکوال په غږ پیلیږي.
قاضی داود شاه می نوم دی، بڑخیلی اوسیدونکی یم او فیڈرل گورنمنٹ کې سبق ویم فرسٹ ایئر آرٹس.
قاضی داود شاه د خیبر پختونخوا ملکن ضلع د سوخنوري خاورې سره تعلق ساتي. په یو لسم ټولګي کې سبق وایي. کله چې عمر 14 کاله وو د اردو ژبې یو ناول ادول اعظم چې 328 پاڼې لري لیکلی او چاپ کړی دی. د خپل ناول په اړه قاضی داود شاه وایي چې دغه ناول یې په خپل سر لیکلی او د لړکی ورسره چا څه قسمه مرسته یا لارښودنه نه ده کړې. د ده په خبره چې بل ناول هم تیار دی او ډېر زر به هغه چاپ ته ورکولې شي
او د لازم د دوانه په اصل کې د عربی الفاظ د غټ ګمرا او د لکه د چې ما لیکلې دي د په ګمراهان یا په ګناګارانو باندې لکه موضوع یې دغه 2013 کې میدالي کلي په هغه ورځو کې زما عمر چې دی 16 سال
د قاضي داود شاه پلار قاضي انوار الحق څوک چې په بټخیل بازار کې د دوایانو دکان لري وایي چې هغه د کتاب د چاپ پورې د دې کتاب نه خبر هم نه وو
چې د څه کړي د خپل د یو تخلیقي د خپل د زمانه پرې کې هیڅ څه دغه نه دی آیست د بچو د صلاحیتونو خو قدر په کار دی ما په خپل د داود شاه او صلاحدایي نه ده کړي اوس پې خفه یم چېره ما ته چا ویلې ده دغه کوه
د ناول په اړه د اسلامیه کالج پوهنتون د اردو څانګې چیرمین ډاکټر اظهار الله اظهار وایي چې د دې کردارونه د دې خاورې د ټولنیز ژوند کردارونه دي او که دا زلمی لیکوال لږ خواري وکړي نو په اردو ادب کې لوی نوم ګټلی شي
دغه ښاغلي چې کوم د ناول لیکلی دی په هغې کې کردارونه داسې دي چې زموږ د معاشرې نه راټوکېدلی دي او زموږ کومې رشتې چې د رویو په سطح باندې کوم استحصال جاري ساتي او د هغې هغه ترتیب بدلوي دا ټول څیزونه په کې دي ښاغلي ډېر په ښه طریقې سره روستي دي دا ابتدا د دې خبرې دلیل دی چې انشاءالله دې لږ غونتې خواري هم وکړي د ناول مطالعه وکړي په انګریزي کې اردو کې نو د ده دا سلسله به نور هم مضبوط او مستحکمه شي
د ډاکټر اظهار الله اظهار په وینا چې تخلیقي صلاحیتونه د لوی څښتن ورکړه ده د کومې لپاره چې نه د عمر قید شته او نه د خاص زده کړې ضرورت ولې هر یو لیکوال د خپل چاپېریال نه کیسې راټولوي او فني شکل ورله ورکوي محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.